پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خیوي خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. د طالبانو په لیکو کې د تصفیې کمیسون وایي تیرو 15 میاشتو کې 4.5 زره کسان د خپلو لیکو ایستلي دي او وایي چې له دې سره د دغه کمیسون کار هم بشپړ شو. د دې کمیسون مشر لطف الله حکیمی نن رسنیو ته وویل له دې کسانو ځینې نیول شوي او عدلي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د ښاغلي لطیفي په خبره د دوی توانېدلي چې یوازې په کابل کې نږدې 3 زره شکایتونه وڅېړي. سیګار ویلی افغانستان د خپلو پیسو د چاپ لپاره تخنیکی وړتیاوې نه لري. سیګار یک شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د طالبانو حکومت تر اوسه داسې یو داخلي مرجع نه ده پیدا کړی یا تقوی کړی چې افغاني بانکنوټونه چاپ کړي. هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي د دغه ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې 2 کسان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پیښه 13 شپه 8 بجې شوې. خبر پاڼه زیاتوي ټپي د طالبانو لخوا د هلمند ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په محتاطانه ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په روانو ورځو کې پر کتنه موافقه وکړه. ولسمشر بایدن هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر پر اوکراین له احتمالي یرغل څخه راوګرځوي. د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي پرون په یوه اعلامیه کې وویل که پر اوکراین یرغل نه و شوی بایدن به د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو تر خبرو وروسته له پوتین سره وګوري. په پام کې ده انتونی بلنکن او سرګی لاوروف روانه پنځمبه سره خبرې وکړي. او په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په روسیا کې ډیره امریکایي وګړو ته خبرداري ورکړي چې له دغه هیواده احتمالي وتلو ته چمتووالی ولري. دغه سفارت دا خبرداري د روسیې د اهدافو ناسرګندو ګواښونو ته په پام داسې وخت ورکړي چې غربي حکومتونو ویلي پر اوکراین د روسیې یرغل ډیر ژر پیښیدونکی ښکاري. د سفارت په بیانیه کې ویل شوي چې د مسکو په ګډون په سنټ پیټرسبورګ او د اوکراین پولې ته څیرمه په لانجمنو سیمو کې پر پلورنځي یو د ریلګاډو او مترو پر تمځایونو او نورو عمومي ځایونو او د خلکو د راټولېدو پر مرکزونو د حملو تهدید نشته. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبری خبرونه کې اوري چې طالبان وایي د پاوز د جوړېدو 80% کار مخته وړي خو کارپوهن وایي مسلکي اردو دومره وخت کې نشي جوړېدای.
جنگی ډله ده او جنگی قطعات جوړ کړی دي او یې جوړوي او یې درلودل د مخکې نه فقط نوم یې ورته بدل کړی دی.
محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې ښاغلی غنی بیرته وطن ته راځي. د کونړ سرکانو کې د اوبو یو کانال د پاکستانی توغندیو ویجاړ کړی. اوسیدونکي یې څه ستونزې ګالي؟
او هغه د پاکستان د طرف نه د ګولۍ به راتللي او په هغې ویجاړ شوی دی. زموږ ماشومان چې دي اوس د لرې لرې ځایونه اوبه راوړي، د مدرسې نه وتي دي، د مکتب نه وتي دي.
امریکا او ملګری ملتونه وایي روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې یوازې خاص اوکراینیان وژني. دویمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث درته لرو. بحث پر دې کېږي چې د اوکراین او روسیې ناندرۍ پر افغانستان څه اغیز درلودلی شي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبری ټولګه د سر موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي د اردو جوړولو کار 50% مخته تللی دی. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادۍ راډیو ته وویل چې ډیر ژر به د افغانستان خلک د یوې مجهزې اردو خاوندان شي، خو یو شمیر پوځي کارپوهان بیا د طالبانو د حکومت دا ادعا نه مني او وایي چې په دومره کمه موده کې د مسلکي اردو جوړېدل له امکانه وتلې خبره ده. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 6 میاشتې او 6 ورځې کېږي، د حکومت د دفاع وزارت یې ډیر ژر د اردو د جوړېدو خبره کوي، خو د مخکینی نظام د دفاع وزارت یو چارواکی بیا وایي په دومره کم وخت کې په خپل اصلي مفهوم د اردو جوړېدل ناشونی خبره ده. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل چې د پوځ یا اردو د جوړولو 50% کار مخته ولاړ دی او ډیر ژر به د افغانستان خلک د یوې مجهزې اردو خاوندان شي.
تقریبا اتیا 50% کار شوی. په ډیر نږدې راتلونکي کې به د افغانستان خلک یوه مجهزه منظمه خپلواک او ژمنه اردو ولري.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد هم د افغانستان د ملي تلویزیون سره په خبرو کې د یوې مجهزې اردو د جوړولو خبره کړې وه او ویلي وه چې د اردو لپاره د نوملیکنې بهیر تر 30,000 کسانو پورې رسیدلی دی. که څه هم ښاغلي خوارزمي د دغې اردو د تمویل په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو محمد یعقوب مجاهد په خپله مرکه کې ویلي وه د دوی نوي اردو به 110,000 کسیزه وي او د چا په مرستو به هم تکیه نه وي. خو د مخکینی جمهوري نظام د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا په دې اړه وایي
د اردو شکل تر اوسه پورې دیو نه لري او نه دومره زر هغه اردو چې په کوم مفهوم باندې ده هغه جوړولی شي. البته جنگی ډله ده او جنگی قطعات جوړ کړي دي او یا یې جوړوي او یا درلودل د مخکې نه فقط نوم یې ورته بدل کړی دی.
خاغلی میاخیل د اردو د تمویل موضوع هم مهمه ګڼي. د مخکینی نظام د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3,500 امنیتي او دفاعي ځواکونه وو چې د نړیوالې ټولنې ډیر د امریکا په مرسته تمویلېدل. خو د تیر میلادي کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره دا پوځ چې میلیارډونه ډالره پرې لګښت شوی و وپاشل شو، چې یو شمېر یې له هېواده بهر ولاړه او یو شمېر یې هم په هېواد کې دننه په کورونو ناست دي.
و مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي د اردو د جوړولو کار یې 50% بشپړ کړی. بل ورته د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسون وایي تیرو 15 میاشتو کې 4,500 کسان له خپلو لیکو ایستلي او وایي چې له دې سره د دغه کمیسون چارې هم پای ته رسیدلي. دا چې جزئیات څه دي د همدغه کمیسون مشر نن په کابل کې له رسنیو سره خبرې کړي. د جزئیاتو لپاره همکار استودیو ته وصل دی مهرباني وکړي او اوریدونکو ته وایي چې د طالبانو په لیکو کې د تصفیه د کمیسون د نننۍ خبري کانفرانس نه چور څه.
خغلی حکیمی چې دا اوسم رسنیو سره خبرې کوي د خبرو پایلې د تصفیه د کمیسونو 15 میاشتنی کار و چې وی ویل نږدې 4,500 کسان له خپلو لیکو چې په بیا لابیلو تورونو باندې تورن شوي او خلکو ترې شکایتونه کړي وو او دا شکایتونه په اثبات رسولي دي دوی له خپلو لیکو اخراج کړي دي. دوی وویل چې په دې کې 135 کسان کمسنه هم دي، یعنی عمرونه قانونی نه وو، په همدې اساس باندې د دوی لیکونه وستل شوي دي. له هغه دا پوښتنه هم وشوه چې یعنی آیا په وستل شویو کسانو کې له ترهګرو ډلو لکه القاعده او داعش ډلې په څیر کسان هم شامل وو؟ د القاعده شتون رد کړ خو یې منله چې د داعش یو شمېر غړي پکې وو، اما دقیق ارقام یې ورنه کړل چې څومره وو. خدای وویل چې عدلي او قضایي قانونو ته سپارل شوی دي. ښاغلی لطف الله حکیمي چې د دفاع وزارت سر مفتش هم د دې کمیسیون چارې رسمن نن پای ته رسیدلې اعلان کړې، خو یې ویل چې د دې چارو تعقیب به د امنیتي کمیسیون چې د طالبانو د درې ګونو امنیتي ارګانونو نه تشکیل شوی دی پر مخ ویسي او هغه چارې چې په راتلونکو کې د تصفیه د لیکو اړوند کېدلې د دوی لخوا به وپلټل او وڅارل شي.
ډېر مننه کور مو ودان د ازادي راډیو خبریال چې د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسیون د مشر د نننۍ خبری کانفرنس جزئیات له تاسو سره شریکول. تاسو واوریدل چې دغه کمیسیون نن ویلي چې چارې رسمن پای ته رسیږي، له دې وروسته به یې امنیتي کمیسیون دنده مخته وړي او وایي چې په دې 15 میاشتنۍ موده کې 4,500 نامطلوبه کسان د طالبانو له لیکو ایستلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. حمدالله محب چې د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت سلاکار وو، د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو اوازې بی اساسه بللې دي. د پرځول شوي جمهوري دولت پر مهال د ملي امنیت دغه سلاکار یک شنبه ناوخته یو ټویټ کې ویلي چې څو ورځې مخکې د پخواني ولسمشر اشرف غنی ورور ورته ویلي وو چې غواړي افغانستان ته ستون شي، خو ښاغلي محب دا اوازې رد کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پرخوال رسنیو افغانستان ته د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ستنیدو په اړه تر څو ورځنیو تودو بحثونو وروسته بالاخره د ملي امنیت مخکینی سلاکار حمدالله محب ویلي چې کابل ته د ښاغلي غنی د ستنیدو اوازې بې اساسه دي. محب یکشنبه ناوخته له پخواني ولسمشر سره د یو تازه ګډ عکس په خپرولو سره یو لنډ بیان هم ورکړی. هغه کابل ته د ښاغلي غنی د ستنیدو اوازې بې اساسه بللي او زیاته کړې ده چې ولسمشر غنی تل د افغانانو لپاره پر یوې داسې تلپاتې سولې باورمند او ورته ژمن دی چې ارزښتونه پکې تر پښو لاندې نه شي. محب زیاته کړې چې ولسمشر غنی اوس هم د ولس د خیر لپاره په داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. حمدالله محب داسې وخت کابل ته د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو خبرې بې اساسه بللي چې څو ورځې مخکې د ښاغلي غنی ورور حشمت غنی له ډویچ ویلې ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه ځینې څرګندونې کړې وې. هغه له اوله ویلي و چې د خپل عمر پاتې برخه په افغانستان کې تیروي، خو داسې نه چې د یو سپینګیري په توګه به د جومات کونج کې کښېني. او به ګوري چې څومره خیر خلکو ته رسیږي، که نه له هغه نه خو بهر ښه کولی شي چې افغانانو سره مرستې راټولې کړي. ولسمشر غنی د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له خپلو ډېرو نږدې همکارانو سره چې یو یې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار حمدالله محبو له افغانستانه ووت. ښاغلی غنی له هماغه رئیس په متحده عربي اماراتو کې اوسي، خو محب بیا امریکا کې میشت دی. د طالبانو حکومت په تیره بیا د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کړی چې پخواني چارواکي کولی شي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د پخواني حکومت یو بل لوړپوړی چارواکی او ښاغلی غنی ته له ډېرو نږدې کسانو سلام رحیمي و چې څو ورځې مخکې کابل ته ستون شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي که افغان خوارځواکو ماشومانو د تغذیه لپاره عاجل مرستې ونه شي، بېشمېره ماشومان د مرګ له خطر سره مخ کیږي. د یونیسف افغانستان څانګې په یو بیان کې ویلي چې دا مهال 3,200,000 افغان ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. اخوا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې هغه کورنۍ کافي خواړه نه لري چې نفقه ګټونکي یې ښځې وي. تفصیل له صفی الله ستانک زیاو.
د افغانستان په یوه لرې پرته کلیواله سیمه کې بېوزلې ښځې له خپلو وړو خوارځواکو ماشومانو سره د یونیسف یو کلینیک ته ورغلي. له 50 کلونو هغه واړه ماشومان چې وضع یې تر نورو خراب وي، سمدستي ورته مخصوص خوراکي مواد ورکول کیږي چې څه ناڅه وس پیدا کړي. دغه مرکز ته حلیمې خپل یولس میاشتنی لمسی فاطمه راوستي. د یونیسف د خوارځواکۍ د درملنې او د تغذیه متخصصانو فاطمې ته پوره 15 مخصوص خواړه ورکړل. حلیمه وایي چې اوس یې د لمسۍ رنګ او رخ تازه شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د ارزونو او راپورونو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. یونیسف افغانستان د خوړنې یا تغذیه برخې مشره میلانی ګالوین په خپل ټویټر لیکلي، سخته خوارځواکۍ د وقایې وړ ده، خو له عاجلو مرستو پرته ماشومان له اوږدې خوارځواکۍ یا آن د مرګ له ګواښ سره مخ کیدای شي. میرمن میلانی زیاته کړې یونیسف سږ کال په پلان کې لري له 50 کم عمره 1,200,000 ماشومانو ته رسیدګي وکړي او تر دې مخکې 800,000 داسې ماشومانو ته ژوند ژغورونکي معالجوي خواړه ورسولي دي. د افغانستان د اقتصادي حالت په خرابېدو په ټوله کې د دغه هیواد څه باندې 3,000,000 اوسېدونکي له لوږې سره مخ کړي چې د پام وړ برخه ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې ویلي د طالبانو د واکمنۍ د 6 میاشتو په پوره کېدو د خوراکي توکو د کمښت بحران ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه ټویټ کې راغلي چې د خوراکي توکو د کمښت دا ستونزه د اقتصادي ناورین، د جګړې د اثراتو او وچکالۍ یوه نتیجه ده. په بیان کې په ځانګړې توګه د هغو ښځو وضع ښه نه ده بلل شوي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په کورونو کې نیول شوي. د ډبلیو اف پی ټویټ کې راغلي ټولې هغه کورنۍ چې نفقه راوړونکي ښځې وي کافي اندازه خواړه نه شي ترلاسه کولی.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوریدونکو د سر نړیواله موضوع دا چې د خبری اژانسونو د راپورونو له مخې متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي کره معلومات لري چې روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې په پام کې لري خاص اوکراینیانو وژني او یا یې کمپونو ته ولیږي. په دې اړه جزئیات احمد تکل اوروي.
په یو لیک کې چې څو خبری اژانسونو یې متن لیدلی، متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي کره معلومات ورسره دي چې ښایي روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکراین یو شمیر ځانګړي وګړي په نښه کړي او وی وژني او یا یې کمپونو ته واستوي. دا لیک فرانس پرس، رویټرز او ډی پی ای خبری اژانسونو لیدلی دی، خو امریکایي چارواکو یې سرچینې نه دي افشا کړي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په څانګه کې د امریکا سفیر باتشیبا نیل کراکر پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنرۍ ته د هغه لیک محتویات واضح کړل چې د امریکا د استخباراتو لخوا راټول شوي بوګنوونکي جزئیات پکې دي. په لیک کې راغلي دي چې متحد ایالات د اوکراین په ځینو سیمو کې چې روسیې لا پخوا نیولي د بشري حقونو د سرغړونو له کبله سخت اندېښنه لري او باور لري چې د روسیې د یرغل له پیل سره به وضعیت څو ځلې نور خراب شي. په لیک کې راغلي چې کرملن د هغو کسانو د هدفي وژنو، تښتونو، توقیفونو او شکنجو پلان جوړ کړی چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو مخالف دي. د میرمن کراکر د ادعا له مخې په دې ډله کې د روسیې او بیلاروس د حکومتونو سیاسي مخالفان، ژورنالیستان او نور فعالان هم شامل دي، خو دا زیاتوي چې د امریکا کره استخباراتي معلومات په ځانګړي ډول ښیي چې روسي ځواکونه د هغو اوکراینی وګړو پر لیست کار کوي چې پر اوکراین د روسیې له برید وروسته یا باید ووژل شي او یا کمپونو ته واستول شي. د میرمن کراکر لیک زیاتوي چې متحد ایالاتونو کره معلومات ترلاسه کړي دي چې د روسیې پوځ به د ملکي وګړو د احتمالي سوله ییزو اعتراضونو د مخنیوي یا ځپلو لپاره له وژونکو لارو چارو کار واخلي. متحد ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو پر روسیې تور لګولی چې د اوکراین د اشغال پلان لري، خو مسکو که څه هم د اوکراین په سرحد کې شاوخوا یو نیم لک سرتیري ځای پر ځای کړي، دا تورونه ردوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو دویمه نیمایي هم د اوکراین او روسیې په ناندریو او دا چې دا ناندری د افغانستان په اړه پر افغانستان څه اغیز درلودی چې درته اونیز بحث لرو، خو اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسون پریکړه کړې چې هیواد ته د وارداتو نفتي موادو، مایع غازو د کیفیت او قیمتونو د کنټرول لپاره د یو کمیټه جوړ شي. د ارګ پر رسمي ټویټر باندې لیکل شوی چې تیر ورځ نوښت د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسون په ناسته کې د نفتي موادو، مایع غازو دولتي شرکت او اړوندو ادارو ته د دې کمیټې د ژر جوړېدو امر شوی. په خبر کې راغلی په دې ناست کې د غشان افغانستان ته د واردونکو خوراکي توکو او درملو د کیفیت د کنټرول لپاره هم اړوند وزارتونو ادارو ته تند سپارل شوی چې په دې برخه کې د خلکو شکایتونو تر رسیدنه او د حل لپاره یې کوټې لګمونه واخلي. د اسلامي همکاري او سازمان غوړي په افغانستان کې د بشري مرستو ترڅنګ له افغان بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په خبر پاڼه کې ویلي د خونی چارواکو د اسلامي همکاري او سازمان د سری میشت له ځانګړي استاذ سره تیر ورځ نا وخت په کابل کې تر لیدنې وروسته په ورته نورو مسایلو هم خبري کړي. د خبر پاڼې لمخې د اسلامي همکاري او سازمان د سری میشت ځانګړي استاد عمر تاسلی افغان بزګرانو ته د مالداري، د اسري کرنیزو فارمونو جوړولو او اوبو لګولو په برخه کې د مرستو ژمنه کړې. د افغانستان سوداګري او پانګونې خونې د خبر پاڼې لمخې د اسلامي همکاري او سازمان د خونې له چارواکو غوښتنه کړې چې د سوداګري په برخه کې یو شمېر لوی او وړو پروژو په تطبیق کې همکاري وکړي. په خبر پاڼې کې راغلي د خونی چارواکو د اسلامي همکاري او سازمان ته د هر ډول پروژو د تطبیق په برخه کې د همکاري ډاټ ورکړی. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهراني او اسعارو په وړاندې په دې ډول بدليږي: یو امریکایي ډالر یو نوی افغاني 240 پوله، یو ایرو 103 افغاني 11 پوله، یو انګلیسي پوند 113 افغاني 15 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 85 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 30 پوله، زر هندي کلدار 1080 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1500 افغاني.
تاسو غرمنۍ خبری خبرونې ته غوږ یی. خبری مسائل همدلته پای ته ورسیدل. زه په 12:00 بجو بیرته راستنیږم، خو څو شیبو کې د اجمل ان ملتیا وکړئ.
له خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دی برخه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د شونکړې درې اوسیدونکو وایي د څخلو بو د جوړ شوی پایپ سکیمې د پاکستانی ځواکونو توپونو ویچار کړو د بو د نشټون لستون زسر مخ دی د دوی په خبره چې ماشومان لری لری چینو او خړونو براوړي چې بچی لخونځي او درس ویلو پاتې دي د خلکو په وینا وس چې کوم ځایونو دوی براوړي هغه غیر صحی دي او پاکی نه دي چې د بیلابیلو ناروغیو سبب شوي دي نور تفصیل په دې رپورت کې
اتکالنې سلما په یخ ژمي کې نری جامې په تن کړي له اوبو ډکه لس کیلوي بوشکۍ پر سر کړي او له یو کیلومتر لري پرتی چینی په کنډو کپر او په تیګلنه غرنۍ لاره کور ته روانه ده کوچنۍ سلما راته په معصومانه انداز وویل دوی هر ورځ کورونو ته له یادې چینی څلور او یا هم پنځه پیرې کوي چې همدې کار له ښوونځي او مدرسې بې برخې کړي دي یادی چینی ته یوازې کوچنیان اوبو پسې نه راځي بلکې غټان له همدې چینی اوبه وړي څوک چې موټر لري هغه په موټر کې وړي او چې څوک کلاسیک کراچی لري هغوی بیا په ډېرو ستونزو او زورونو خپل کور ته اوبه انتقالوي پنځوس کلن فقیر الله د شونکړې درې قومي مشر دی وایي دوی ډیورند کرښې ته څیرمه او د پاکستاني ځواکونو لخوا د غځول شوي اغزن سیم سره نږدې پراته دي چې تل د پاکستاني وسکرو د وړو او غټو وسلو ډزو سره مخ دي چې د یاد هیواد توپچي بریدونو یې د اوبو پیپ سکیم ویجاړ کړی اوس کورونو ته اوبو رسولو له لویانو کارونه او له کوچنیانو ښوونځي پاتې کړي دي
موږ دا مشکل دی صاحب چې پیپ سکیم کار موږ ته شوی او هغه د پاکستان د طرف نه د ګولۍ به راتللي او په هغې ویجاړ شوی دی زموږ ماشومان چې دي اوس د لرې لرې ځایونه اوبه راوړي د مدرسې نه وتې دي د مرتب نه وتې دي هغې چې اتلسو بجو پورې اوبه راوړي چې راشي چې اوبه را پوره کړي د مدرسې او د مرتب وخت یې تلی نو دغه چینو اوبه موږ سکو او دغه کې داسې دي
د شونکړې درې اوسیدونکي له طالب چارواکو او خیریه ټولنو غواړي چې ورته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړي څو له شته ستونزو وژغورل شي او کوچنیان یې درس ویلو ته اوزګار شي په کونړ کې چارواکي وایي دوی د یادې ستونزې د هواري لپاره یو شمېر مؤسساتو او دولتي ارګانونو سره خبرې کړي او له نورو هم غواړي چې د شونکړې په څېر د پاکستاني ځواکونو بریدونو لاندې او جګړو ځپلو خلکو ته د پاکو اوبو برابرولو کې همکاری وکړي د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
شونکړې علاقه چې د سرکانو ولسوالۍ مربوط ده دغه ځایونو کې واقع د سکاک د اوبو کمی دی یو خو دغه علاقه چې د روانې اوبه نه لري چینو چې کومه اوبه دي هغه هم نه لري مخکې دغلته په توپونو کې هم دغه خلکو دغه سیستم چې دی زیانمن شوی دی بیا دغه خلکو څه وخت کړی کړی وي دغه علاقو نه نو بې کوره شوي نو په دغه باره کې موږ د ټولو خیریه موسسو ته هم غوښتنه کوو چې د دغو دغه ستونزې ته د حل لاره ولټوي
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند شونکړې درې اوسیدونکي په داسې حال کې د پاکستاني ځواکونو په توپچي بریدونو کې د څښلو پاکو اوبو رسولو سیستم له ویجاړېدو او د اوبو له نشتون شکایت کوي چې د تېرې سه شنبې په ماښام هم پاکستاني ځواکونو د یادې ولسوالۍ پر یو شمېر سیمو د توپونو او نورو وسلو په لسګونو ګولۍ راوویشتلې چې پکې له لسو زیات څاروي وژل شوي وو او یو تن ټپي شوی وو تر اوسه د پاکستان حکومت د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسدالله لودین ورته کتنه کوي
له بریتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د لویدیځو هیوادونو په نه پاملرنې یوه لیکنه خپره کړې ده د بریتانیا تکړه خبریال جان سمسم چې کلونه کېږي له افغانستانه راپورونه ورکوي په دې مقاله کې لیکي له افغانستانه د لویدیځو هیوادونو له وتلو وروسته دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ زیات شوی لیکنه کې د بیلګې په ډول د کابل هرات او بامیان ښارونو یادونه شوې چې بېوزله کسان پکې د ډوډۍ سوال ته په لویو قطارونو کې ناست وي لیکوال ویلي کله چې څوک دې ښارونو کې ګرځي د شرم احساس کوي ځکه خلک یې بېوزله دي او کله ناکله د خپلو هغو لاسته راوړنو د دفاع په خاطر ان وژل کېږي چې تېرو دوو لسیزو کې یې ترلاسه کړي دي له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو له وتلو دا د شپږ میاشتې ووتې. خو لیکوال انتقاد کړی چې همدې لږه موده کې امریکایي او برتانیي رسنیو د افغانستان وضعیت هیر کړی دی. جان سیمسون لږ وړاندې تللی او د افغانستان په اړه یې د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پالیسۍ هم نیوکه کړې. د ویلي ټرمپ په لوی لاس افغانستان طالبانو ته وسپاره. ګارډین لیکلی د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن که څه هم مجبور نه و چې د افغانستان په اړه د ټرمپ تګلاره تعقیب کړي، خو وایي بایدن هم د امریکا ګټو ته لومړیتوب ورکړ او سرتیری له افغانستانه وویستل. د لیکوال په باور د افغانستان د غمیز لامل د امریکا او نورو لویدیځو قدرتونو داسې کمزوري په ګوته کوي چې ان د ویتنام له ماتې وروسته هم نه تر سترګو کېده. ګلف ټوډی ورځپاڼې په یو راپور کې د نړیوال بانک د مشرتابه هغې پریکړې ته اشاره کړې چې ویلي دي د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو له جملې یو میلیارد ډالر کرنې، روغتیا او کورنیو پروګرامونو ته ځانګړي کوي. په مطلب کې راغلی دا پریکړه هغه هڅې ګړندۍ کوي چې په افغانستان کې د خرابیدونکي بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. وړاندې لولو دا پیسې روان 2022 زیږدیز کال کې د افغانستان د بیا رغونې له صندوقه اخیستل کیږي او د لګښت لپاره د ملګرو ملتونو اړوندو بشري ادارو ته سپارل کیږي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې بیا په خپله تازه ګڼه کې روسیې ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د همدې اونۍ پر پلان شوي سفر تبصره کړې ده. لیکنه کې راغلي اوس مهال توده موضوع د روسیې او اوکراین ناندری دي، خو لیکوال ویلي خان به د روسیې له چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکلي پاکستان د امریکا متحد دی او دې برخه کې باید شاتګ ونه کړي، خو لیکوال ټینګار کړی چې پاکستان د روسیې سره هم خپلې اړیکې پیاوړې کوي.
د تل په څیر وار بیا ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رارسېدلې دي، سو یې په دې خپرونه کې راخلو.
په زابل ولایت کې چې کومه پېښه رامنځته شوې وه، د درې ورځې نه وروسته چې حیدري خپل ژوند له لاسه ورکړي، د حیدري کورنۍ ته صبر جمیل د الله جل جلاله نه غواړم، دوی ته د الله صبر ورکړي. ډېر خواشینه یم چې همدغه ماشوم مو له لاسه ورکړي.
نفی افغانم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه کړې ده چې د افغانانو خپلې شخصي پیسې دي او بیا هم جو بایدن د بشري مرستو په نامه باندې بیرته افغانانو ته ورکوي، دا موږ ته په هیڅ صورت تقبل وړ نه ده. دا پریکړه چې جو بایدن کړې ده او نیمایي خپل د وطن خلکو ته یا خپل ولس ته د افغانستان د ملت پیسې ورکوي، جو بایدن دې بیرته خپل پریکړه واخلي، زموږ پیسې دي آزاد.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باز سلام وروره، موږ دلته د معروف ولسوالۍ کې چې کوم تخمونه دا کوم غنم چې راځي وروره، دغه وروره دغه دغه ماړه خلک ته ورکوي ته ورشه، دغه د ماړه خلک ته ورکوي وروره، دغه مظلومان دغه خواران چې د ماښام ډوډۍ نه لري وروره دغه ته نه ورکوي. زما د کندهار ولایت لوړپورې چارواک سه دا غوښتنه ده وروره چې د دغه غور وکړي وروره.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ کې په ډمبر باندې، عمومي ډمبر چې د ناوې د ولسوالۍ څخه تر لښکرګاه ښاره پورې غځېدلی دی، پر دې باندې په روان او تګ کې دا څلورمه ترافیکي پېښه ده چې کېږي. دغه هیله کوم چې دغه موټروانان او دغه ترافیکي اصول پر ځای کې او د دغو واقعو څخه ځان.
د برسلت څخه خبره کوم. دغه مرستې چې راځي هغه چا ته یې ورکوي چې هغه ټوله زمینداري لري، 300 500 2000 لري، او دغه مخصي کسان ته بېخي نه ورکوي. هغه کوم څوک چې نه ویلي لري نمځکه لري هغه ته یې بېخي نه ورکوي. وایي دا په دغه کې شامل نه دی، په شورا کې نه دی شامل. او د پخوا چا وخت کې اوس نو پخوا کې امریکایان چې دلته وو هغه شورا یې په مخه اخیستې دي، بس هغه کار مخته وړي. نو د دغه غمه دې وخوړه چې دا څنګه د مرستې مفتي څه نه ورکوي، او دا خلکو چې ورکوي چې دوی مځکې لري هغو هلته چې مځکې نه لري هغو پر سر باندې چې تارونه ورته تاو کړي، وایي دغه دی موږ هېڅ شی نه لرو. خو دوی خو به سترګې لري دا قدر خو به ویلی چې دغه حویلي د چا پر مځکه ولاړه ته د چا په حویلي کې پروت یې دا خبره نه شي ورته کولی.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو دوستانو که موږ ته پیغامونه راستوئ نو دا په پام کې ولرئ چې یوه داسې ټولنیزه ستونزه چې یوازې له تاسو نه بلکې له ټولنې او سیمې سره تړاو لري راسره شریکه کړئ څو د راډیو له لارې له خپرېدو وروسته یې مسؤل چارواکي یا نور اړوند ښکیل لوري په اړه اقداماتو ته وهڅول شي. اوس هم دومره تر بیا ښه چل.
اوریدونکو په همدې سره دولس نیمې بجې شوې وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې لرو. خبرې پر دې پکې کېږي که چیرته د اوکراین او روسیې لانجه لا هم جدي کېږي پر افغانستان به یې اغېز سوي. میلمانه هم ورته رابلل شوي. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی. خو تر هغه وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسیون وایي تیرو 15 میاشتو کې 4500 کسان له خپلو لیکو ایستلي دي او په همدې کار سره د دغه کمیسیون چارې هم پای ته ورسېدي. سیګار ویلي افغانستان د خپلو پیسو د چاپ لپاره تخنیکي وړتیاوې نه لري. هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي د دغه ولایت په ناوی ولسوالۍ کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې 2 کسان وژل شوي او یو بل ټپي دی. ټپي د هلمند ایمرجنسي روختون ته وړل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په محتاطانه ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په راروانو ورځو کې پر کتنه موافقه وکړه او په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په روسیا کې ډیره امریکایي وګړو ته خبرداری ورکړی چې له دغه هیواد احتمالي وتلو ته چمتووالی ولري.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه ورځ په خیر. د اوکراین په سرحد کې د شاوخوا 1.5 لک روسي پوځیانو له ځای پر ځای کېدو وروسته په دې سیمه کې وضعیت ترینګلی شوی او اوس له ټولو نښو نښانو ښکاري چې د یوې جګړې احتمال نږدې دی. په وروستي پرمختګ کې په یو لیک کې متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې کره معلومات ورسره دي چې روسیه پر اوکراین د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکراین یو شمیر ځانګړي وګړي په نښه کړي او ویوژني او یا یې کمپونو ته واستوي. د دې لیک محتویات څو خبري اژانسونو لیدلي دي. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي له نړیوالو وغوښتل چې که غواړي د دله هیواد سره مرسته وکړي نو وسلې دې ورکړي او مخکې تر هغه د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل دی اوس تقریبا دې قطعي نتیجې ته رسېدلی دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د نیولو پلان لري. نورو لویدیځو هیوادونو او همداراز د ناټو عمومي منشي هم د امریکا د ولسمشر دا اټکل تایید کړی دی. خو په عین حال کې د دې لانجې د حل لپاره ډیپلوماتیکې هلې ځلې هم هیڅکله نه دي بندې شوي. د دې لانجې نړیوال اړخونه پرېږدو او پر دې تمرکز کوو چې د افغانستان او د دې سیمې لپاره به پر اوکراین د روسیې د برید احتمالي عواقب څه وي. د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د کورني سیاست معادلې به پر کوم لور وخوځېږي او بالاخره له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پر راتلونکي به یې اغېز څه وي. د نن په 25 دقیقې اونیز بحث کې همدا موضوع څېړو. د بحث میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحق حماد. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی له استاد سپای نه پوښتم چې سپای صاحب، ستاسو په نظر د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه یا په حقیقت کې پر اوکراین د روسیې برید چې لویدیځ هیوادونه یې د اوکراین اشغال بولي دا څومره ستاسو په نظر ممکن یا نږدې دی؟
ډېره مننه ستاسو د پوښتنو د محترم میلمه ته او ګرانو اورېدونکو ته د زړه د کومي احترامات وړاندې کوم. د اوکراین او روسیې د اړیکو ترمنځ باید داسې وویل شي چې هغه سرحد کې دي چې روسیا غواړي اوس کنټرول پر باندې وارد کړي چې اوکراین د روسیې د کامنویلت د د مشترک منافع هیوادونو چې د خوانی مستقل شوي جمهوریتونه دي، داسې یو هیواد نه وي چې ناټو کې عضویت حاصل کړي یا د دوی نه د ماسکو نه مخ واړي. همدې لحاظ باندې د لومړي فشار په حیث باندې 150 زره عسکر په سرحد چورته ځای په ځای کړي، او ظاهرا وایي چې موږ منورې کوو مګر حملې ته تیار نه یو. مګر په جانب مقابل کې ټوله نړۍ، غربي اروپا او متحده ایالات هم د سیاسي په شمول هغوی بے خبره نه دي، حتما منابع لري. دننه سفارتونه سره چې وادو وتړل، خپل نمایندګان یې وغوښتل، هغوی متعقین دي چې دا حمله به کیږي. خو بیا هم فکر کوم که خبرې د دوی چې لکه جریان لري تقسیم د منافع د ساحاتو د نفوذ باندې د قوا د غرب سره غږېږي، لکه پخوا چې جهان په دوه قطبو تقسیم شوی و. قوت بنامفې زخت ډېرې د هر هیواد هر منطقه کې موجود دي.
بله.
نو که هغه ته توافق ته ورسېدل، بیا په جګړه زما په خیال کې منتفي وي.
مننه استاده. او همت صاحب، په افغانستان کې عمومي وضعیت، هغه فضا محیط کې مود یا فکر یا تصورات څه دي د اوکراین د جګړې په باب، مخصوصا د طالبانو په حکومت کې چارواکي، او په مجموع کې د وضعیت د اوکراین د وضعیت د خرابېدو لپاره یو څه چمتووالی شته، یو څه فکر تصور شته؟
تاسو ته تاسو قدرمن میلمانه او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم سره له دې چې د جګړې ګراف لوړ دی، لویدیځه نړۍ په دې موضوع باندې فشاري کوي چې روسیا د جګړې لپاره وروستیو چمتووالو بوخته ده. خو زه فکر نه کوم که دا جګړه پیل شي، ځکه دواړو لورو ته خطرناک زیانونه اوړي، او دا جګړه به د دوو قطبونو ترمنځ لویه جګړه وي چې ټوله سیمه او حتی ټوله نړۍ به ورسره متضرره کیږي. د بل طرفه ډیری هیوادونه، بالخصوص اروپایي هیوادونه، منځګړیتوب کوي. زما ډیر باور دا دی چې دا جګړه تر ډیره حده تر تبلیغاتي جګړې پورې تړاو لري، او یا یوازې د مانورو تر حده پورې. په افغانستان کې د اسلامي امارت په مسؤولین او اعضا تل دوی د ګاونډیو هیوادونو ته سیمه ییزو حتی نړیوالو هیوادونو ته مشوره دا ورکړې ده چې افغانستان د 30 کلنې جګړې یوه ترخه تجربه لري. جګړه هیڅکله د چا په ګټه نه ده، جګړه تل زیانونه لري. حتی کوم جهاد چې په جګړې باندې په فشاري کوي، هغه تر جګړې نه جګړیز حالت کې ډیر څه ترلاسه کوي شي. لبل طرف دا چې دلته چمتواله شته او کنه شته، عمومي باور په اوکراین کې هم دا دی چې جګړه نه پیښیږي. هغه سیمه چې د اوکراین هغه برخه چې د روسیې او د نورې نړۍ جنجال لپاره، په هغه برخه کې هم ژوند ډیر عادي روان دی. څوک تصور د جګړې نه کوي، سره له دې چې په میډیا کې جګړه روانه ګڼل شوې ده، لیکن هلته خلک عادي ژوند کوي. موږ تاسو راپورونه اوریدلی دي، لیکن دلته سره له دې هر څه د اسلامي امارت مسؤولینو له پیل څخه نړۍ ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان سرحدونه او قلمرو دا به خوندي وي، نه به چاته اجازه ورکول کېږي چې له دې ځایه چاته زیان ورسوي، او نه به د دې اجازه ورکول کېږي چې له هغې خوا دلته زیان ورسوي. خصوص شمالي سرحدونه اوس زموږ ډېر خوندي دي. هلته یو خاص کتاب 3 کسیزه کتاب تشکیل شوی ده چې په نظامي ډګر کې به امید ده چې افغانستان هیڅ متضرر نه شي. په اقتصادي ډګر کې چون کې
د اقتصادي اړخونو ته راځو، همت صاحب، زه غواړم له استاد ساپی نه وپوښتم چې البته چې د افغانستان باندې به د اوکراین د جګړې اثرات مستقیما د جګړې اغیز نه وي، مګر شاوخوا هغه ډیپلوماتیک اثرات او په سیاسي برخه کې اثرات او اقتصادي اثرات چې مخکې احمد صاحب هم یادونه وکړه، دا به وي څه ډول اغیز پر افغانستان پرې وتای شي کچېرې په اوکراین کې جګړه ونخلي؟
مننه. د کې شک نشته چې د هر هیواد په ګراوند کې که جګړه په دې سویه اون خلیل که همات صاحبم چې ورته اشاره وکړه چې هغه نړۍ ټوله دربار ونیسي، یعنې تقریبا نړیواله جګړه وي، نو افغانستان په داسې حالت د جغرافیایي کې موقعیت لري چې له هر راز نه دا ژوند عادي ژوند دی مختل کېدای شي، هم اقتصادي د لحاظ نه، هم فرهنګي د لحاظ نه، هم امنیتي د لحاظ نه، هم سیاسي د لحاظ نه. دا علت دا دی چې دواړه خواوې د قدرتو چې خپلو کې جنګېږي او افغانستان ورته نږدې دی غواړي د افغانستان په موقف پوه شي. که افغانستان فرض کوم دا ټول اعتباد لري بیا د اسلامي عمارت په پالیسیو پورې چې څنګه چې دننه په کورنۍ پالیسي کې تروسه تشریحات ورکړي دي مشرانو یا اظهار کړي دي په واضحه توګه د امنیتي او خصوصا د وزیر صاحب د دفاع د عمارت لخوا نه چې زمونږ خاوره او یعنې افغانستان به د پردي جنګ دپاره یا د هغو کډیو دپاره نه په کار وکېږي چې هغه زمونږ په بل هېواد ګاونډي هېواد حمله وکړي. که وکولی شي چې همدغه پرنسیپ حفظ کړي او دلته مداخله ونه شي چې دا زموږه بې طرفي تقریبا په دې جګړه کې له منځه یونسي، نو بیا یو څه افغانستان آرامه پاتې کېدلی شي.
ساپای صاحب، دا جګړه مخکې هم ما یادونه وکړه چې اوکراین لا دمخه د جګړې ډګر دی او کېدای شي چې د دې جګړې اثرات مستقیما یعنی د افغانستان په شمالي یا جنوبي سرحدونو باندې اغیز و نه لري، نه له روسیې سره، ځکه چې دا زرګونه کیلومتره لري پرته سیمه ده. دغه نورې برخې چې تاسو یادونه وکړه چې مثلا فرهنګي برخه او امنیتي برخه او په دا نورو اړخونو باندې کله ګرانا واچوي چې هغه زیانونه چې افغانستان یې له دې جګړې لیدلی شي په اقتصادي برخه کې، په امنیتي برخه کې او په مجموع کې غیر مستقیم زیانونه به کوم وي د افغانستان لپاره د دې جګړې؟
بله، مستقیم امنیتي زیانونه خو ګرچې مونږ اورو چې هیڅ نوه خارجي منظمه قوه به دلته یا ګروپ وجود ونه لري چې زمونږ امنیت مختل کړي، مګر تر اوسه پورې هم غربي نړۍ هم زمونږ شمالي ګاونډیان په دې فکر دي چې دلته نور تروریستي اعمال ترسره کېدای شي چې دولت د امارات د افغانستان به هم ورسره په مشکلاتو کې اخته وي. که د هغه نقطې نظر نه ورته وګورو، البته جګړه غونډې شلي نو بیا زمونږ امنیت خرابېدو ته زمینه ډېره مساعده دي، ولې چې افغانستان ته بیا همداسې جګړه کې هېوادونه زمونږ شمال ته مرسته نه شي رسولی چې د تروریزم په ضد مبارزه وکړي، هغه ګاونډي هېوادونه په مجبو کې. په همدې لحاظ باندې که وخت چې جګړه ونښلي بیا نو اقتصادي پیشرفت صورت نیسي، نه مرستې د خارجي او خارجي مرستو ته افغانستان اشد ضرورت لري چې د هر نگاه نه، بل حتی خوړو د نگاه او د پیسو د نگاه نه لاس د تیږې لاندې د غربي هېوادو د دې نه باید مبرا شي.
مننه. او همت صاحب، تاسو څه ډول اټکل کوئ چې د دې غیر مستقیمې اغیزې به د دې جګړې پر افغانستان څه وي؟
زه فکر کوم غیر مستقیم اغیز به یوازې په اقتصادي ډګر وي. امنیتي ډګر دلته خوندي دی، یو علت یې دا دی چې زموږ او د دوی ترمنځ لکه تاسو اشاره ورته وکړه زرګونه کیلومتره فاصله ده. دویم علت یې دا دی چې زموږ او د دوی ترمنځ عقیدوي تړاو نشته، یعنې دا جګړه داسې وایم چې عقیدوي جګړه نه ده چې دلته بیا څوک پناه راوړي، موږ به هسي یو مسلمان هغه سره مرسته وکړو یا دا وی چې د دې څخه نړیوال او تشویش ولري چې دلته بیا هغه مذهبي ډلې رانه شي، دا مشکل هم حل دی. یوازې چې اغیز لرلای شي غیر مستقیم، هغه اقتصادي اغیز دی چې افغانستان یو واردونکی هیواد دی او تکیه د اوس لپاره په منځنۍ اسیا باندې ده. تبي خبره ده چې د اوکراین جګړه به د منځنۍ اسیا هیوادونو په اقتصادي لحاظ باندې متضرر کوي، په نورو ډېرو لحاظونو باندې، نو دغه ضرر بیا غیر مستقیم افغانستان ته هم رسیږي. په سیاسي ډګر کې زه بیا خپل باور بیا تکراروم چې دا جګړه نه نښلي. زه د اسلامي امارت ته زما مشوره دا ده په سیاسي ډګر کې چې د دغه موقع څخه چې شرق او غرب یو نوی په کشمکش کې دي او د امریکا ملکی تر سوال لاندې راغلي، د هغه کوم ابر قدرتي چې دوی وه
هغه اوس د پوخا په تیر نه ده پاتې. مختلف جهتونه د امریکا له تفاهم او د هغوی له خوښې پرته ځینو مسایلو کې تصمیم نیسي. اسلامی امارت دی په دغه وخت کې خپل بهرنۍ ډیپلوماسي او بهرنۍ سیاست لا ډیر ګړندۍ او چټک کړي تر څو دغه موقع نه په استفاده د افغانستان دغه سیاسي معضله په ښه توګه حل کړي. هغه داسې کېدای شي چې تیار نړۍ په دو قطبونو ویشل شوې ده او جګړې ته نږدې دي تقریبا، یا هغه چې تبلیغاتي جګړه یې پیل کړې ده. په دغه وخت کې دوی کولای شي چې د امریکا نه ځینې هېوادونه جلا کړي، هغوی سره مستقیم تماس ونیسي. دا اوس چې د خلیج سفر و یا د ناروې سفر و د اسلامي امارت، دا هم د دغو هڅو یوه برخه بولم. مشوره مې دا
که په دې باندې لږ رڼا واچوي، مطلب ستاسو دا دی چې هغه هیوادونه یوې خواته کړي چې له پخوانه له امریکا سره مخالفت لري، لکه چین، روسیا او ایران، او که د امریکا خپل متحدان په اروپا کې هغه ترې جلا کړي؟
دواړه مې هدف دي. تکل صاحب محترم، چین او روسیا له پخوا هم په دې تکل کې و چې اسلامي امارت سره اړیکې جوړ کړي، لیکن اروپایي اتحادیه چې پر اساس کې ځینې لوی هیوادونه دي لکه المان او ناروی وړکی هیواد یا نور داسې هیوادونه شته چې هغه مستقیما د افغانستان سره خواخوږي لري، او د امریکا په دغه یرغل کې چې په افغانستان باندې کړی او دلته به حیثي زړه نازړه یا یاده و چې له زړه څخه ګډون نه و کړی دی، مجبوریت په اساس یې ګډون کړی. او دغه راز عربي هیوادونو سره امارت مستقیما روابط لا ډېر ټینګ کړي دي. شرقی آسیا د انډونیزیا او مالیزیا سره اړیکې ټینګې کړي، او نور کوم هیوادونه چې هغه د افغانستان په قضیه کې مؤثر تمام
دي. د طالبانو حکومت نشي کولای نړۍ او لږ تر لږه یو یا دوه هیوادونه دې ته قانع کړي چې په رسمیت یې وپیژني، څنګه به وکولای شي چې دومره یوې لویې سیمه ییزې لوبې ته لاس واچوي؟
زما هم دې خبرې ته اشاره ده چې نړۍ اوس د امریکا له هغه کوم زبرځواکي چې ده، یا هغه دوی چې کوم نړۍ په خپل واک کې اخیستې ده، له دې څخه ورور ووزي. ډېر پراخه نړۍ د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژني، زړه یې غواړي. دا اوس یو نه پوهېږم چې وی وایم که ونه وایم، یو قوي کوشش روان دی چې یو لوی بلاک په خپل سر باندې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. دا اوس کار پرې روان دی. زه فکر کوم چې اسلامي امارت لپاره دا اوس ډېره اسانه ده چې د هیوادونو سره مستقیمې اړیکې جوړې کړي، او د دغه موقع نه چې نړۍ په د شرق او غرب ترمنځ په کشمکش کې مصروفه ده، د امریکا هغه کوم ویلیو چې وه د ابرقدرتۍ هغه هم راچټه شوې ده، د دې نه په استفاده باندې اسلامي امارات باید ښه سیاست ولوبوي او د دې موقع نه ښه استفاده وکړي.
مننه همت صاحب. وروسته په خبرونه کې غواړم له تاسو نه دا هم وپوښتم چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې به په هغه صورت کې چې روسیا پر اوکراین برید وکړي څومره زیانمنې شي؟ په دې اړه مخکې استاد ساپی یادونه وکړه، غواړم له تاسو نه هم دا وپوښتم. خو اوس ورځمه چون په همدې موضوع کې یو، زه له ساپی صاحب نه پوښتنه کوم. استاد ساپی، ستاسو په نظر څومره امکان لري چې طالبان له دې موقع نه لکه څنګه چې حماد صاحب وایي استفاده وکړي د ځان د رسمیت پیژندنې لپاره، او د دې لپاره چې د امریکا پر وړاندې یو قطب، یو نوی قطب جوړ کړي؟
منل زتر بخی د خبرې سره د امارات صاحب موافق ما چې اسلامي امارات باید ټول اهل ځل خپل تر شروع کېدو یا نه شروع کېدو د جنگ په شمال کې د غربو د روسیې سره دا فعالیت باید وکړي چې خپل موقف معلوم کړي که افغانستان پر اسلامي امارات نړۍ د خوانه ګاونډیو د خوانه رسمیت نه وي پیژندل شوی، نو بیا موږ خپل موقف باید مقایسه کړو دې سره چې پاکستان په دې حالت کې باید څه کوي، ایران څه کوي، ترکیه څه کوي، د امون اخواته نور هیوادونه کوم خواته روانېږي. نو زه یوازې په ناپیژندلې ځان باندې نشم کولای چې دا ټول تحمل کړای شم چې هم اقتصادي، هم سیاسي، هم امنیتي. اسلام خو څوک رانه اخیستی دي چې هغه ایدیالوژي ده، خپل ایدیالوژي ده. همدا امارت د دې لپاره مکلف د اعلان د نوم هم دې ته ورته دی چې دا دوی ایدیالوژي سره نه د شمال مقایسه کېږي او نه د غرب مقایسه کېږي، ولې چې مستقله ایدئولوژي خپل لري مګر پر روزانی ژوند کې په دغه حالاتو کې چې موږ د پیښیږي په نړیوالو اړیکو کې موږ څنګه باید ځان وساتو که موږ داسې متحدین پیدا کولی وو چې په عربي نړۍ کې یا ګاونډیو هیوادو کې چې هغوی نه د امریکې پخوا دي او نه د روسیې پخوا دي او خپل استقلالیت ساتي بیا نو موږ به هم مل یو او موږ څه چې په هغوی پیښیږي په موږ هم
کوم دي دا هیوادونه چې تاسو یې یادونه کوئ چې نه له لویدیځ سره دي او نه له ختیځ سره؟
زه فکر کوم چې یعنی کدا پیدا شي ما ویل کدا چې هیوادونه زموږ ګاونډ کې پیدا شي افغانستان یو د همغو نه دی فکر کوم همدا اوسني حالت کې چې نه موږ د غربي خبرو پسې روان یو او نه د شرفی خو پرون زمونږ نه شکست خوړلی وو او جهاد دلته سپادي شوی او میلیونونه قرباني او تلفات ورکړي دي موږ ځان غوندې یو هیواد په دې سیمه کې زه نه وینم چې د افغانستان په موقف کې پیدا شي او همدا دریځ یې غوره کړی چې موږ سره لاس راکړي.
یعنی که مثلا تاسو یادونه دا وي چې یو څه منځلاري هیوادونه چې د لویدیځ او ختیځ ترمنځ په اړیکو کې توازن ساتي لکه مثلا اندونیزیا یا مثلا مالیزیا یا ځینې نور هیوادونه د هندوستان دی مثلا چې یو څه توازن د دواړو ترمنځ ساتلی، له دوی سره افغانستان ملګري کېدای شي؟
هغه سره بېشکه ملګري کېدای شي مګر هغه ډېر لرې دي ساحې نه بیا هم واقع دي او دومره موقف کې که هغوی وي لکه مالیزیا لکه اندونیزیا چې اسلامي هیوادو په کانفرانس کې په پاکستان کې خپل موجودیت وکړل چې د افغانستان په مورد کې څه ډول هغه خوا دوی ځان ته غوره کړه. یعنی ډېر څه ولیدل شول غربي هیوادونه چې څه شی د امارت نه غواړي هغه تقریبا اسلامي کانفرنس کې په تېر کانفرنس کې په پاکستان کې دوی فیصله پرې باندې وکړله او داسې جدي اقدام یې ونه کولی په رسمیت پېژندلو د اسلامي امارت د افغانستان کې. نو بیا که هغو پورې هم افغانستان په رسمیت نه وي پېژندل شوی امارات دلته بیا به نو اندونیزیا هم دومره ځان ته جرات نه ورکوي او مالیزیا هم نه ورکوي. مرستې کومک او اقتصادي د جنوب د خوانه صحیح ده چې دا کوو شي او زموږ مشکلات د اقتصادي رفع کړي همغه نه به هم موږ منندوی اوسو مګر د سیاسي لحاظه هغوی د افغانستان د اسلامي امارات موقف مشکله ده چې غوره کړي.
ډېره زیاته مننه همت صاحب. پر افغانستان له افغانستان سره د نړیوالو مرستې چې د اوس د 200 میلیون ډالرو ژمنې شوې دي، البته که څه هم د طالبانو د حکومت د چینلونو له لارې نه لګیږي بلکې د مرستندویو هیوادونو مثلا د ملګرو ملتونو د مؤسسو له لارې لګیږي، خو په هر صورت افغانستان ته پیسې راځي، افغانستان ته مرستې راځي. د دې مرستو پر بهیر به د اوکراین د جګړې او البته بیا هم یادونه کوو چې احتمالا که دا جګړه پیښه شي اثرات او اغیزې به یې څه وي؟
طبیعي خبره ده لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله دا جګړه به یو پراخه جګړه وي او په دې کې به ډېرې پرمختللې وسلې کارول کېږي که خدای نه خواسته خدای مکړه پیښه شي. په دغه برخه کې به په افغانستان باندې اثرات منفي وي، د نړۍ توجه به اوکراین ته اوړي، د مرستو توجه به هم هغه طرف ته اوړي. لیکن له بل طرفه که وګورو دغه نړۍ چې په کومه برخه کې دا جګړه احتمالا که پیښه شي دا د افغانستان په قضیه کې د مرستو په برخه کې مستقیما دخالت نه لري. منظور مې منځنۍ آسیا، روسیا او دغه هیوادونه دي. یعنی زه وایم چې ډېر تشویش به د دې نه نه وي چې دلته مرستې وځنډېږي. له بل طرفه دغه جګړه به ډېره دوامدار هم نه وي که احیانا پېښه شي. د اوسني عصر جګړې ډېرې برخلیک ټاکونکې وي، عاجل ختمېږي. پخوانۍ جګړې په جګړو په څېر نه دي. شاید زه فکر کوم که جګړه پیل هم شي تر میاشتو به دوام ونه کړي، نو بیا حالت بیرته نورمال کیږي، وضعیت نورمال کیږي. له دې هر څه سره سره زه تکلف بیا هم په دې باور نه یم چې دا جګړه دې پیل شي. دا مګو تاسو وینئ چې واځي
همت سم پر احتمالاتو خبرې کوو. فکر کوم چې البته ما مخکې څو ځلې ټینګار وکاو چې جګړه نه ده پیل شوې، مګر لټولو علایمو د سیخکاری چې د جګړې لپاره لګ تر لګه تیاری روانې دي او خبردارۍ هم ورکړل شوې. سوال دا دی چې دغه هیوادونه چې د اوکراین د اوسنی دولت ملاتړ کوي، چې اکثرا لویدیز هیوادونه دي، دا هم دغه هیوادونه هم دي چې له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشری مرستې کوي، که دوی هلته ښکیل شي فکر نه کوي چې د دې اغیز به د افغانستان پر مرستو پرېوځي؟
بله، ما وویل چې دا حتما اغیز پرېوځي، په دې کې شک نشته. له همدې امله موږ هم له نړیوالو څخه غواړو چې جګړې ته ولاړ نه شي. جګړه په هر صورت د دوی لپاره هم زیانباره ده او د ټولې نړۍ لپاره او د افغانستان لپاره هم زیانباره ده، په هر صورت زیان لري. هیله موږ له نړیوالو څخه دا ده چې موږ د جګړې تجربه لرو. جګړه په هیڅ صورت باندې ګټور نه ده. دوی په خپل هم تجربه لري. تیرې نړیوالې جګړې که دوی راواخلي، د روسیې او د لویدیځ ترمنځ چې کومې لویې جګړې وشولې، هلته دواړو اړخونو ته زیانونه ورسېدل، لیکن پایله بیرته هغه ته وه چې مخکې له جګړې وه. نو زه فکر کوم چې دوی به په دې اړه فکر کوي او دې جګړې ته به داخل نه شي، او که داخل شي په هر صورت افغانستان ته زیان رسیږي، مستقیم یا غیر مستقیم. له همدې امله زموږ خواهش هم دا ده چې دا جګړه ونه شي.
مننه. د بحث په وروستیو دقیقو کې یو بکی په دا وروستیو دقیقو کې زه غواړم چې لومړی له صافي صاحب نه دا وپوښتم چې په هر صورت په افغانستان کې دننه د دې جګړې لپاره له اقتصادي پلوه که چیرته د نړیوالو مرستې له افغانستان سره بندیږي، افغانستان څه تیاری لري ورته؟
زه فکر کوم چې فرض کا خدای دې وکړي چې دا جنگ زموږ روان کې دې هېوادو په منځ کې ونه کړي، او علت به هم همدغه وي چې ول به ونه کړي چې هم امریکا او هم روسیه دا دواړه د امنیت د شورا د ملګرو ملتو د سازمان دایمي غړي دي، او دې دواړو هم په نړیوالو تړونونو کې امضا کړې ده چې د نړۍ سوله او د سولې خلاف کوم حرکتونه چې کېږي مسؤلیت یې د هغه چا په غاړه ده چې دوی پیدو والا د ویټو حق لري او د سیکیورټي کونسل غړي دي. نو په دې لحاظ باندې دواړه باید فکر وکړي او فکر کوي چې که جنگ ته دوی زړه ښه کړي، معنا یې دا ده چې سوله د نړۍ هم همدغه خوړه به یې په هماغه هېواد وي چې اول ځلې دا حمله شروع کوي. نو په دې لحاظ باندې دا به ونه شي، مګر که احیانا ډېر لتاړ هم شي په خپلو دعوو کې په جنګي حالت خبرو کولو کې دا مرستې، لکه څنګه چې حماد صاحب وفرمیل، دا کمیږي په افغانستان کې که قطع نه شي، نو یو اندازې ته کمیږي یا رسول هم مشکل کېږي، ولې چې هغوی مصروفي بلې خواته. نو اسلامي امارات باید اقتصادي پلانونه خپل د داخلي منابعو نه دومره زیات لاس پې باندې بار کړي او په راویستلو شروع وکړي چې دوی احتیاط نه شي بل هېواد ته د اقتصادي د لحاظ نه تر هغه اندازې چې خلکو ته ډوډۍ ونه رسي.
ډېره زیاته مننه. او حماد صاحب، که چېرته د جګړې د پیل په صورت کې که چېرته جګړه پیل شي، عملاً په هغه صورت کې افغانستان د دې جګړې د اقتصادي زیانونو عواقبو ته د طالبانو حکومت څومره چمتووالی لري؟ یعنی بدیل اقدامات به یې څه وي؟
هر نوع اقدام چې هغه د افغانستان د ولس د ناخوالې ورسره درمانېدلی شي او مشکلات ورسره کمېدلی شي، اسلامي امارت له هغه څخه دریغ نه کوي. موږ تاسې که فکر وکړو، نړۍ څو قطبونه ده، که یو دوه قطبونه دلته مصروف شي، یو شمېر قطبونه بې طرفه پاتې کېږي، اسلامي امارت به له هغه طرفه بیا خپل هلې ځلو ته دوام ورکړي. یو شی چې جناب صافي ته اشاره ورته وکړه، دا ډېره اساسي ده چې دغه هېوادونه دواړه، امریکا او روسیه، دوی د نړۍ د سوله ییزې نړۍ مسؤلیت دوی د غاړې دی. که چېرته دوی جګړه پیل کوي، نو دا پړه به د جګړې د نړیوالې جګړې بیا د دوی په غاړه کېږي. په هر صورت خدای دې نه کړي تکل صاحب چې دا جګړه به پیل کېږي، موږ ته هم زیان رسېږي، نړۍ ته سیمې ته زیان رسېږي، او که بیا احیانا پېښېدله
نو اسلامی امارت به لهیت راز حلوزل څخه دریغ ونه کړی تر څو خپل ولس په هر لحاظ باندې د دې جګړې له زیانونو څخه وژغوري.
ډیره زیاته مننه د بحث میلمانه او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحق حماد چې اوسې خبرې کولې، او همداراز د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای. له دواړو میلمنو نه مننه کوم، او د 15 دقیقې تر بل بحثه پورې مو په خدای پاک سپارم.